السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته خرغلې. لومړی اعلان خبرونه. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپله اکسپانډ لیکلي دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندې شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل پرې کېږي. افغانستان په بدخشان کې د نسکوري شوی روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه کوي چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په مسکو کې پرون خبري غونډې ته وویل تاسو خای د افغانانو په خوی بلد یاست چې د مرسته ته راغلل او له موږ سره یې همکاري وکړه. روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په ګډون شپږ تنه پکې سپاره وو د جنوري په شپږمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ د دې ولایت په کوفئاب بغرنۍ سیمه کې وموندل شوه. د پیښې کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندي پاتې شول. پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لیک کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړه. د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. د هوایي ډګره پرون د اریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتنه د متحده عربي اماراتو الاین ته وشوه او له کابله په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یوه بله الوتکه خوست ته ولاړه. د طالبانو د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت په اکسپانډ لیکلي تر دې وروسته به د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې له خوسته د اونۍ دوه ځله کابل او عین ته الوتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په اکسپانډ لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیر مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو توغندیو بریدو کړه. ویل چې د جیش العدل وسله والې په نښه کړي. د دې په ځواب کې د جنوري په 14مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمېر اهداف وویشتل. او د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه یې تحقیقات پیل کړي چې تور پرې پوره شوی دی چې په اسرائیل د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د مشکوکو کارکوونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنگټن بیا وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. بلور ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دي چې اروپایي ټولنه دا مسله وارزوي او بیا به خپل پریکړه اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې د بیوزلو د شمیر ډېر دوته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه. بیوزلي بیا د مرستندوی سازمانونو د مرستو په ویش هم نیوکه لري.
د هر څه مرچ د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي. ټوله طالبان خپل پشکي خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي.
افغان بزګران شکایت کوي چې وچکالی ځپلي او فصلونه هم ډول ډول ناروغیو سره مخ دي.
د تکال وچ دي بارانونه نسته بيخي ګرسره کې په دریم میاشت منی و دا د ژمې خلاصلو یو باران سوي دي. دا خاصه د باران د نسبت څخه.
او د روسي جمهور رئیس دا کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې نسکوره شوې پوځي الوتکه چې اوکراینی پوځي اسیران پکې وو اوکراین ویشتې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
زه امید زهیر مالیم د دې خبرونه دویمه نیمایي کې یا لیل شپږنیمو بجو وروسته به د ازادي رادیو اونۍ خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د خبره شي خو له هغه وړاندې رزو راپورونه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت ته نښنه ښیي. وایي په افغانستان کې د بېوزلو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي. ډبلیو ایف پی په یو نوي راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو له اړمنو سره د مرستې لپاره د 178 میلیونه ډالرو بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وړاندې ویلي وو په 2024 کال کې 9.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم او څلورم کچې د بیوزلو شمیر له 14 میلیونه او یو لک څخه 15 میلیونه او اتو لکو ته ورسید. څلورم کچې بیوزلي هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریم کچې بیوزلي بیا هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسیږي کله ونه رسیږي. د ویب ریلیف خبرونه چې د ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خبروي په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان 60% ولس له بیړني وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو ته هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نومونه یې نه دي اخیستي.
دا هر څه مرچ چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي، ټوله طالبان خپل پشه کوي. خوار او غریب ته هېڅ چیم نه ورسېږي. نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي، روان د طالبانو جبهه ته.
موږ سیاست ته ډېر خوشاله یو. کورې ودان زارې وادي رفسر وي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي، درغنده په ولسوالۍ کې مسد باید دې څه توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ته چې د ماشان ګوله په کور کې نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال نږدې 3 میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سختې میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنې د منی له اخیره د ژمي تر پای پورې وخت. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې پر اوسه سږ کال دوی سمه بودیجه ترلاسه نه کړه چې له امله یې 10 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نه کړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستې ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 260 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارد 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسله دی چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې خپل د فعالیت د بندیدو خبر ورکړ. یو شمیر خبري اعلان په دې اړه نیښنه خي. دوی وایي دا به خبري اعلان او رسنیو ته ستونزې لا نوري ډېرې کړي. نه یې لڅ باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه درلودل. د پنجشنبې په ورځ د مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته یې استولی وویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو له امله به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره فعال نه وي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر نای په افغانستان کې لول سکلو نو وروسته خپل فعالیتونه ودرول. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنشن می پورز رسنیو ته په یو لیگل شوی ویډیوي کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. خاغلی خلوتګر په دې ویډیوي کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته رسنیو سره شریک شي. خو زیاته کړې ده چې له دې وروسته به هیڅ حقیقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نوی بنسټ استازیتوب نه کوي. نو موړی د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د وسنیو نامناسب سیاسي حالاتو له کبله د نوی د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورستې غونډه کې د پریکړې تور رسیدل چې په لاند محل توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ د تړل کې دوه لامل یو شمیر خبريالانو اندېښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پر راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او پا طوله که در افغانستان در رسنه و طوله نه
لګنو ستوند سره مخ ته د نه د فعالیت تړل د اندېخنې وړ دي. زه د یو خبریال په توګه د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلان ولا او د پخوا په څیرې د خبریالانو د ترڅنګ ولاړ وای. دا واقعا د تاسف ځای ده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لویه نیمګړتیا رامنځته شي، ځکه چې دې دفتر ته د خبریالانو د ملاتړي دفتر په سترګه موږ کتل او ډاډه وو.
په افغانستان کې د نای دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي، هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبریالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. هغوی پرې نږدي چې ونیول شي. دغسې یو نظارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغسې یو دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطي کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې د رسنیو او رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلي دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودي او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې یې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څه باندې یوې نیمې لسیزې کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبریالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبریالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کندهار ته له پاکستانه تازه راستن شوی کډوال له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کار د نشت لامل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو دوی په خبره پر راستن شوی او کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دندو وګمارل شي او غیر مسلکي کسانو ته د بیا د کسبونو د زده کړې زمینه برابر شي. داسې حال کې ده چې له پاکستانه د نیم میلیون څخه زیات افغان کډوال افغانستان ته راستن شوي دي او د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې یا یو شمېر ولایتونو کې چې دوی ځای پر ځای دي، د ډیرو شکایت یې همدا ده چې کار روزګار نه لري او خوای سرپناه بل ستونزه ده چې دوی ورسره مخامخ دي. دوی نه یوازې دا چې د کار د برابرې دوه غوښتنه کوي، بلکې غواړي چې سرپناه هم ورته برابر شي. ورته وخت بیا په کندهار کې د طالبانو د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي د مؤسسات په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمینه برابره کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوی میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د ده په خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصېدو دي.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاته سو رسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیری ټیم بیم پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډېر خوشین دي وروره. دولت باید چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنه سوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکاره دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کړي مځکې پیدا کړي دا خو ډېر ماجر دي، یو نه دی، دوه نه دي، زر نه دي، پنځه نه دي، چې ځای ور پیدا کړي دي په کار اخته چې دلته پارک کې په الکسي ورته دا پارک کې کوي کارونه وکړي.
زما نوم ګل محمد دی، درې میاشتې کېږي چې زه پاکستان سره راغلی یم. موږ خواته په کار اخته وو، خو موږ بیا کار یو، نو چې موږ ته د کار زمینه برابره شي یا موږ چې حکومت یو کار موږ ته برابر کړي. ستونزې خو نو اوس ژمی دی، بوټي مو غوښ غواړي چې بوټي پیدا کړو، سرایونه په کرایه دي دی په دا ملک وطن کې، نو موږ شی اوس نه لرو.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي، د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کوچني کاروبارو پر برابر، د خیاطانو دپاره او د بزګرانو دپاره، د مستریانو دپاره، دا کوم مهاجر چې راستنیږي د دې ټولو سره موږ په فورما کې یوه مهمه پوښتنه د دې د کسب کوو. نو د هر کسب حامل چې وي نو بیا غاړوند موسسې ته دوی معرفي کوو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سوي وروڼه د ډېر څه برخمن سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو له مخې په تېرو پنځو میاشتو کې د سپین بولدک له لارې شاوخوا 10,000 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سوو کډوالو لپاره د بیروزګارۍ تر څنګ د سرپنا نشتوالی یو بل ننګونه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روسي جمهور رئیس ادا کوي هغه پوځي الوتکه چې د جهار شنبه په ورځ د اوکراین پولې ته نږدې ولویده او په لسګونو اوکراینی پوځي اسیران پکې ووژل شول اوکراینی ځواکونه وشتېده. ولادیمیر پوتین وروسته تر دې دا ادا وکړه چې کیف په نړیواله کچه د دې پیښې د بېطرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوتکه د بلګروت پر فضا اوکراینی ځواکونه غورځولې ده. په دې الوتکه کې چې د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه څلور اویا کسان ووژل شول، چې د روسانو په وینا له دې ډلې 15 اوکراینی اسیر پوځیان وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د تلویزیون وینا پر مهال وویل چې دی نه پوهېږي چې اوکراینی ځواکونو دا الوتکه قصدن ویشتلې که سهون، خو دا ښکاره ده چې دوی ویشتلې ده او په هر صورت دا یو جنایت دی. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکنه نه ده چې د الوتکه د سهوان د روسیې هوایي دفاعي سیستم ویشتلی وي، ځکه چې د ده په وینا د دوی داسې هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دښمن پیژني. پوتین بیا وویل چې دا توغول شوي توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوو دریو ورځو کې روښانه شي. بل لور ته د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقونو کمیشنر دیمیترو لوبینس د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته پرون وویل چې د قضیې د وضاحت لپاره په نړیواله سطحه بې طرفه تحقیقات پکار دي.
ستانم نه زارس او ناس یې پتورژنی یکیس ماتریال یکیس دوکاز نه مایه په دې پرسته
په دې خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ داسې څه نشته چې دا تایید کړي چې الوتکه کې د اوکراین جنگي اسیران یا دا په یو دلیل ثابت کړو. لا اکسونو او ویډیوګانو پرته چې روسیې خبره کړي بل څه دا نه تاییدوي. داسې اطلاعات هم نه لرو چې دا رد کړي. لا دې عمل اوکراین تل قانوني دریس خپل کړي. موږ د پیښې ځای ته د یو نړیوال کمیسیون د تک وختنه کوو چې ټول مواد ترلاسه کړي او بې پرې تحقیقات وکړي.
روسیې ویلي وو چې اوکراینی اسیران د تبادلې لپاره په الوتکه کې لیږدول، خو کیف ویلي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه وو ورکړی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسي رسنیو لخوا داغو 15 اوکراینیانو په نوم لړ کې چې ویل کېږي په الوتکه کې سپاره وو اختلاف شته. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیړبیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د یو شمېرو لنډیزې اورو.
نیوزویک مجلې په مطلب کې په افغانستان کې د روسیې لیوې نسکوري الوتکې څخه د شاوخوا $200,000 د ورکېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې اړه لومړی ځل 800 ورځپاڼې راپور ورکړ. نیوزویک د دې راپور په اساس لیکي طالبان وروسته له هغې تر شک لاندې راغلل چې په بدخشان ولایت کې د روسیې له یوې نسکوري شوې فالکن ډوله جیټ الوتکې څخه $1.2 million غلا شول. دا شخصي الوتکه چې شپږ تنه سورلۍ لرلی له تایلند څخه روسیې ته روانه وه چې د جنوري په 10 په بدخشان ولایت کې ولوېده، خو څلور تنه سورلۍ ژوندۍ پاتې شوې. 800 ورځپاڼې په سیمه کې د خپلو سرچینو له قوله دا راپور ورکړی و. په راپور کې راغلي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو والي د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون په امر د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. پراونه زیاتوي چې د الوتکې روسي پیلوټ ارکایدی گراچیف د دې راپور په ځواب کې ویلي چې په الوتکه کې د نسکورېدو پر مهال پیسې نه وې، نو ځکه کارکوونکي اړ شول چې افغانانو ته د هغوی د مرستې په بدل کې ډېرې لږې پیسې ورکړي. میل آنلاین خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په برېټانیا کې د افغان او رومانیې محصلانو ترمنځ د نښتې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا دوه ډلې د پنجشنبې په ورځ د برېټانیا د ډورسټ سیمې د یوه کالج مخې ته سره ونښتلې. میل آنلاین لیکي په دې نښته کې چې شاوخوا 20 کسان پکې ښکېل ول، 15 تنه ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي دي چې په نښته کې د هغو محصلانو لاس و چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ وه. وړاندې لولو چې له دې مخکې د دې محصلانو ترمنځ یو ځل پخوا هم نښته شوې وه. دا محصلان د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په شاوخوا 2:15 سره مخامخ شول او ناڅاپه یې ترمنځ نښته پیل شوه. میل آنلاین زیاتوي له دې ډلې ځوانانو څخه 2 کسانو چاقوګان درلودل او ګومان کېږي چې 2 کسان به په چاقوګانو وهل شوي وي. له نښتې وروسته د کالج امنیتي کارکوونکو هڅه وکړه چې د نښتې مخه ونیسي. میل آنلاین د یو محصل له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي په کالج کې د افغان او رومانیایي محصلانو ډلې له یو بل څخه سخته کرکه لرله. پولیسو ویلي دي چې د دې پېښې په تړاو 3 کسان نیولي دي. د نښته لنډه شېبه وروسته له هغې وشوه چې د کالج له محصلانو څخه په یوه نظر پوښتنه کې وپوښتل شول چې څومره هلته ځان خوندي احساسوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. زموږ د رادیو پر صفحو او تر خوای آنلاین ډول باندې کوم مطالب چې تاسو اوري د ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو ډاٹ کام کې ویډیو غانې همشته از موزه خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي الته خوندې دي. د خبرونو جدول کې هر ټوله خبرونه کله تاسو نه به تکرار یا اوریدل غواړي او یاد نه مشوي وي همشته دای کول شي د ازادي رادیو د خبرونو جدول ته ولاړ شو زموږ خبرونه حالت هم واوري. دا یو ډول هم کوم چې ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته از موږ واتس اپ شمیرې باندې را واستوي. زموږ خبرونه او ترخوای ټول مطالب زموږ په ټولنیز رسنیو باندې هم خبريږي. په لیکلي ډول باندې کولای شي چې هغه هم اواوري. او وړاندې لدی چې د خبرونه دویمې نیمایي ته ولاړ شو ور بشو د دې برخي ورستی راپور ده. روزګان کې بزګران وایي د وچکالۍ له امله غنم په نباتي ناروغي وخت شوې دي. دوی په خبره غنم وي چینجي کړي او شیر شوې دي. بزګران د دې ناروغي لامل وچکالۍ شدیدی خو د بارانونو کمښت یادوي. را په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وویل تیرونه وویل چې په افغانستان کې څه کال د پام وړ اورښتنه نه دي شوي او ښایي دا هیواد روان کال بیا هم شدید وچکالی سره مخ شي. دغه ادارې په ټویټر په یو بیان کې ویلي وو چې وچکالی په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او څړځایونو له نامناسب وضعیت سره مخامخ کې. اوچا د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو ته بې ځایه کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. دا دویم راپور دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې روانه جنوري میاشت کې خپروي. د جنوري په اوم هم اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په ډېرو دېرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ دی. اوچا بیا په روان پرله پسې درېیم کال لپاره هم دا وچکالۍ ناوړه بللې وه. ویلي وو چې له امله به د تودوخې درجه لوړه شي او اقلیمي بدلون لامل به نامناسب پایله د افغانستان لپاره ولري. په دې راپور کې دا هم راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل به د هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا ودیش کلن متی ولادی چې اوس مهال د خپل شپږ جریبه مځکې په خړوبولو مصروفه دي. د سږکال په خپل ځمکه غنم کرلې دي. نوموړي وایي نور کلونه هیڅکله دا وخت خپل ځمکه د ویالې پر اوبو نه ده خړوبه کړې او د باران په مرسته به خړوبېده. دی وایي سږکال یې غنم د بارانونو د نشتوالي له وجې چې اوس یې پیل دی. غنم درې او څلور بلګا دي په بیلابیل ډوله نباتي ناروغۍ اخته سوي دي.
غنم خو نما شپږ جریبه کړلي دي. په دا شپږ جریبه غنمو کښې به زه دی در ته وایمه چې اوس یې چنجۍ کړي دي، ګډې خلاص کړله او بل ځای دا د ژړي مرض کړي دي. چې د ژړي مرض یې کړي دي، دی نغري نغري یې کړي دي. نو موږ ډېر ورته اندېښمن یې. دلته مو د زریات سره خبره شریکه کړه. دوی وایي موږ سر نه ور سره خلاصېږي. دا خو نو موږ د چنجي دوا راوړو اروا مو چوله، هغه د چنجي دوا ګټه نه ورته وکړل. د چنجي دوا چې ګټه نه ورته وکړله، اوس مو نه کښې سپینه مساله ورکړله. نو موږ دلته کال وچ دی، بارانونه نسته، بېخي ګرسره کښې په دا درې میاشتې منې وو، دا د ژمی خلاص لو یو باران سوی دی. دا خاص ده دا باران د نسبته څخه دا زموږ غنمو مرض وکړلی، دغسې د تاوان سره مخامخ یو موږ.
شفیولله د ترینکوټ ښار اړوند د اکلینګي د سیمې یو بل بزګر دی او د سږ کال پر خپله پنځلس جریبه ځمکه غنم کرلی دی، خو خوشحاله نه دی. دی هم وایي سږ کال یې غنم په بیلابیل ډوله ناروغۍ اخته سوي دي، خو وایي اقتصاد یې ضعیفه دی او د خپلو غنمو لپاره د کیمیاوي درملو د اخیستلو توان نه لري.
مرضونه ښه یو ښه دا چنجی دی، بل بیا دغه مځکه چې ده ټوله دا غنم ختوي، نه ټوله تک ژړ دي، کمزوري ده، نه کودو د لاسه. سږ کال خو ملاک زړه ته ویل چې دغه دي لاکې اته خوروار نه خوروار دي لا پراکې، ولې پروش کال دغه زما غنم اولس اتلس خوروار غنم یې را پراکړله. نو دغه زموږ مځکه ښه ټیټ حاصل وکړي. سږ کال مې زړه ته نه لویږي، ولې غنم یې دی کمزوري دی، تا ته خپله معلومېږي، دا راکې وینې ټوله فصل وینې.
د متی ولا او شفیولله کیسې د دغه ولایت د زرګونه بزګرانو څخه د دوو کیسې دي. په ټوله کې د دغه ولایت بزګران غوښتنه کوي چې اوبه دې ورته مهار سي او بندونه دې ورته وتړل سي. دوی وایي که دولت ورته بندونه جوړ نه کړي، نو د ګڼو خلکو اقتصادي سرچینې به وچې سي.
دا زموږ په تخمو کښې، زموږ په مسالو کښې ډېری وي، په موږ کښې په جکانانو کښې ډېری وي. دا افغانستان چې دی، هر ځای چې دی، پر جکانانو پر پښو ولاړ دی. چې جکانان نه وي، بس دا دولت پر دا بله نسکور دی، هغه چې شخوري بره.
زه نیاز محمد والا، که دولت د تخمو ورغلي نه وي، خو بیا هم وار به سو نه دی. دا دواوو پیشنهاد ورته وکړو، دواوې دې موږ ته راکړي او دغه چک بندونه دې وتړي، نه دی بندونه دې وچ شو چې موږ د اوبو ظرفیت لاړ سي، نه دی.
لاغه د روزګان ولایت د دهقانې کار کوو چې کښت کرونده ده. باید موږ ته خو دولت اول دغه د غنمو د مرضو مخنیوی راته وکړي، چې مقصد موږ ته دواوې راکړي. او بیا دوی داسې وکړي، باید په دوه میاشتې یا درې میاشتې کې باید داسې یو ترینینګ جوړ کړي کمیشته، چې په دې کښې د دهقانانو ته دوی مقصد یو لارښوونه وکړي، روزنه ورکړي، چې مقصد د کښت په هغه وخت باندې داسې یا کود ورکوه، یا هغه وخت چې تعدادي چې مایه دغه ورته معلوم کړي چې مقصد پر دغه وخت باندې دوا ورکړه، پر دغه وخت باندې کود، پر دغه وخت باندې اوبه.
بلخوا د روزګان ځایي طالب مسؤلین هم د دغه بزګرانو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د اوبو د مهارولو لپاره په ځینو سیمو کې ګامونه پورته کړي او په ځینو نورو سیمو کې بیا در پلان لاندې دي. د اروزګان د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تېر کال ډېر وچکالي وه په افغانستان کې، نه بلکې په ټول دنیا کې وچکالي وه. نو خلک رښتیا هم له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. کروندګرو ته اوبه نشته. د امارت لخوا روزګان ولایت لپاره و چک ډیمونه منظور شوي دي. تېره ورځ موږ د یو چک ډیم چنارتو ولسوالۍ کې افتتاح وکړه. دغه چک ډیمونه به د باران اوبه ذخیره کوي، په دې سره به د اوبو سرچینې هم زیاتېږي، اوبو ذخیره به هم زیاتېږي. همدارنګه بله ملي پروژه یا غټه پروژه چې ده په روزګان ولایت کې، هغه د اغاجان بند ده، چې د هغې تخنیکي سروې هم روانه ده.
د اروزګان د شاوخوا ناتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی، او که چیرې وچکالي همداسې دوام وکړي او د اوبو د مهار کېدو غم ونه خوړل سي، خلک به په زیاته اندازه په دغه ولایت کې د ستونزو سره مخامخ سي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشلی کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر فل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري او موږ سره آسیا افغانستان کې سهار شپږ نیمه بجې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له اورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندې شي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوي روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه کوي او وایي چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلي او دوی سره یې همکاري کړې ده. د روسي الوتکه د جنوري په 6مه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ په کوفه آب غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. د خوست له هوایي ډګر کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. دا هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 901 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. پرون هلته یو الوتکه د متحده عربي اماراتو لاین ته ولاړه او په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته هم لاړه. د دې هوایي ډګر به اونۍ کې دوی الوتنې کابل او لاین ته کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په اکسپانډ لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا میری مقدم پرون اسلام آباد مسکون شو. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل یې د اکتوبر 2 مینټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې د دغو مشکوکو کارکوونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. او سم لژمنې سره سم د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونۍ خبرونه تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه راسره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل او کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
د کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوي راغلي ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري. ان شاء الله کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فائدې لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغیزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغیزمنه ثابتېدای شي. موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 50% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 30% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مونږ مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی وي مطالعه نه ده کړې. اصلا دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته دی چې ته هغه څه چې تا لپاره جالب وي تا لپاره په زړه پورې یا تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی د همدې لپاره مې اخیستی ویل دا په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه در سره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي کمپیوټري مطالعې سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسې درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سې او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سې لار بنده وي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم. نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځان ته ښېګڼې لري او هر یو ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې وي دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي. چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا ده چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسې، د سترګو لیول ته یې برابر کړه چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ولولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښې خوا ته چپې خوا ته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونکي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم لري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار را نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي، هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول لار بند وی او په موبایل کې مو کتابونه در سره وی، نو هم به مو لخپل خالی وخت څخه استفاده کړی وی او هم به مو لار بندی ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي د کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډېر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي که نه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنه هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
نو څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلسی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زباید لید څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم کنه چې غوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کې دې شي دا غوی پام لګدي خواته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د خونځوی لخوا تعقیب سي ورته ویل سي. په خونځوی کې باید په خونځوی کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کیږي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي. نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپله نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
کم جنت آقا.